السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جولای 14 نیټه ده. ولی ها میرزا دمو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو. خول د دې سات تازه خبرونه ټټور اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په بلوچستان کې پرون په دوه جدا جدا پیښو کې 12 فوجیان وژل شوي دي. په کورمه کې د ځمکې په سر تر نښتو وروسته د قبیلو ترمنځ اوربند اعلان شوی او د یوکرین ولسمشر وایي د نیټو سرمشیزه کې هغه شکونه لرې شول چې آیا هیواد به د نیټو د ائتلاف برخه وي که څنګه. تفصیل د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې پر چاونې حمله کې نه پوځیان او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویل چې د جولای په 12 سهار وختي د ژوب په چاونې وسلوال ورغلل او د امنیتي سرتیرو سره د ډزو درنه تبادله وشوه. مخکې پوځ ویلو چې په نښته کې درې وسلوال او څلور پوځیان ووژل شول او 15 نور پوځیان زخمیان شو. ایس پی آر په بیان کې ویلو چې د نورو دوو مشکوکو وسلوالو د نیولو لپاره د تصفیه عملیات روان دي. وروسته په بیان کې ویل چې ټول 15 وسلوالې وژلي او کاروایی پای ته رسېدلې. پوځ ویلي چې د زخمي شوو 15 پوځیانو طبي حالت سخت و چې وروسته هغوی هم ساه ورکړه. په دې سره په پیښه کې د وژل شوو پوځیانو شمېر 9 ته ورسېد. د حملې ذمهوارې د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې. بلخوا د پاکستان پوځ د بلوچستان د ډېره بوکټي په سوی کې د وسلوالو خلاف د کاروایۍ په وخت د دوو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د پوځ عامه اړیکو ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په سوی ضلعه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په درنه تبادله کې درې پوځیان هم وژل شوي دي. پوځنی دی ویلي چې دا مشکوک وسلوال څوک وو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د قبیلو ترمنځ ځمکې په سر تر نښتو وروسته هلته اوربند اعلان شوی دی. د برکورمې مرستیال کمشنر حفیظ الله پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د حکومتي جرګې په منځګړتوب د تیږې په اړه خبرې اترې کامیابې شوې او تر 150 زیاتې مورچې پوځ او اف سي ځواکونو ته حواله شوي دي. د کواټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر چې د قبیلو سره د خبرو اترو لپاره د 10 کسیزه جرګې مشر هم دی مشال ریډیو ته ویل
پیوار تری منگل بالی شیلو کے سینٹرل کورم کے پہاڑوں کے پچھو بشارا کے ډیټول ایریاز کې الحمدلله موږ مورچه حواله کړې. د کمپلین جرګه راغله ده کنه دا به فاینل ټاکس سره کوي کنه لکه پیس مو ریسټور شو.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10 د بشاري او ډنډرو قبیلو ترمنځ ځمکه په سر لانجه پیل شوه چې نښتې د کورمې نورو سیمو ته هم وغځېدې. وروسته د پیواړو تری منګلو ترمنځ هم نښتو زور نیولو چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوړېده. د ضلعي انتظامیې شمېرې ښایي چې په نښتو کې شاوخوا 10 کسان وژل شول او تر 100 زیات ژوبل شول. نړیوالې مالیاتی ادارې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو قرضې د ورکولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه پرون په واشنگټن کې د ایم ایف د اجرائیه بورډ په غونډه کې وشوه. نړیوالې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ایم ایف اجرائیه بورډ له پاکستان سره د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی سټینډ بای معاهده کړې. ادارې ویلي د پریکړې وروسته به نړیواله اداره په سمدستي توګه پاکستان ته 1.2 ارب ډالر ورکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي باقي پاتې پیسې به د تړون د مودې سره سم ورکول کېږي چې 2 ځلې د 3 او 3 میاشتو د بیا کتنې سره به مشروط وي. وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 12 په ټویټر لیکلی د ایم ایف د بورډ لخوا پاکستان ته د 3 ارب ډالرو سټینډ بای معاهده د هیواد اقتصادي ثبات ترلاسه کولو په کوششونو کې یو لوی ګام دی. دا په داسې حال کې ده چې متحده عرب امارات هم پرون پاکستان ته 1 ارب ډالره قرضه ورکړي. تر هغې یو ورځ مخکې سعودي هم پاکستان ته 2 ارب ډالره ورکړي وو. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په هیواد کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې پر د جولای په 11 په خبر پاڼه کې ویل چې د جولای 12 څخه تر 18 بعد د بارانونو نوې لړۍ پیل شي. محکمې په بیان کې د سیلابونو او د ځمکې د خوېدو د پیښو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې ویلي چې د جولای 12 څخه له بحیره عرب نه هواګانې د هیواد منځنۍ او بره سیمو کې ورداخليږي چې امکان دی د جولای په 14 پکې توندي راشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیز بارانونه ښایي په خاري سیمو سیمو لکه اسلام آباد، پنډه، پېښور، ګوجاواله او لاهور کې د سیلابي اوبو شکل اختیار کړي. ادارې په مری، ګلیاتو، کشمیر، ګلګت بلتستان او د خیبر پښتونخوا په غرییزو سیمو کې د ځمکې د خوایدو د پېښو اټکل کړی دی. محکمې په دې صورتحال کې اړوندو ادارو ته د محتاط او خبردار اوسېدو وړاندیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د جون 15 راهیسې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. په عین حال کې د پاکستان قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې د ورښتونو له امله د پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان په مختلفو سیمو کې یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړي دي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویل هیواد یې ټول شکونه او شبهات لرې کړل چې آیا یوکرین به د اتحادیې یعنی د نیټو اتحادیې برخه وي که څنګه. نوموړي د لیتوینیا په مرکزي ښار ویلنیس کې د نیټو سرمشیزې په پای کې د هغو امنیتي ضمانتونو هرکلی وکړ چې د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو یې وړاندیز کړی. هغه وویل چې تر دې مخکې کله هم یوکرین د نیټو د غړیتوب په لار کې داسې امنیتي بنیاد نه لرلو. د جی اووه هیوادونو پرون یو نړیوال چوکاټ اعلان کړ چې د یوکرین لپاره د اوږدې مودې امنیت ضمانت ته لاره هواروي. سو هغه هیواد د روس په وړاندې خپله قوي دفاع وکړل شي او په راتلونکي کې د ماسکو د جارحیت مخه ونیسي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پاکستان پوځ وایي چې پرون د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي چاوڼۍ وسلواله حمله پای ته رسېدلې چې پکې 9 پوځیان او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پوځ عامه اړیکو ادارې په خبر پاڼه کې د برید په اړه معلومات ورکړي. د حملې ذمواري طریقې جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. پوځ هم پرون په یو بله خبر پاڼه کې د ډېره بوکټي په سوی سیمه کې د دوو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. پوځ په ډزو کې د دریو پوځیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړې دي. د دواړو پیښو تفصیل په دې رپورټ کې. د بلوچستان په ژوب کې پر چاوڼۍ د جولای 12 په وسلواله حمله کې 9 پوځیان او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د جولای په 14 وختي په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په 12 شپې مهال وسلوال په ژوب کې په پوځي چاوڼۍ ورغلل. پوځ ویلي چې د وسلوالو خلاف په کاروایی کې 3 وسلوالو وژل شول او د پاتې نورو دوو خلاف یې کاروایی روانه وه. پوځ په بیان کې ویل چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال 4 پوځیان ووژل شو او 15 نور زخمیان شول. خورسته زخمی شو سرتیرو چې حالت یې ښه نه و سا ورکړه. په دې سره د وژل شو پوځیانو شمیر 9 ته ورسید. وروسته پوځ ویل چې نور 2 مشکوک وسلوال یې هم وژل چې ورسره هغه عملیات پای ته ورسېدل. وړاندې د ژوب انتظامی مشر عظیم خان کاکړ د جولای په 12 مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د شپې ناوخته 2 بجې په چاوڼۍ برید وکړ چې تر هغې وروسته امنیتي سرتیرو جوابي کاروایی وکړه او تر ډېره وخته ډزې روانې وې. په دغه پیښه کې یوه میرمن چې په یو مسافر وړونکي بس کې وه ووژل شوه. دغه راز په بس کې موجود 2 نور ملکي وګړي هم ژوبل شول چې کله هغه بس تر ډزو لاندې راغی. یو بل 14 ماشوم په کاکر ټاون کې په ماټر ګولۍ زخمی شو. د پوځ تر بیان مخکې په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې له 1500 څخه تر 2000 پورې وسلوالو پر چاوڼۍ برید وکړ. د دوی په خبره وسلوالو د پوځیانو وردی یا جامې اخوستې وې. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې ده. دا د تحریک طالبان پاکستان یو زمینی ډله ګڼل کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بسنجو د ژوب د پیښې غندنه کړې ده. د یو بل خبر له مخه په همدغه ورځ یعنی د جولای په 12 نیټه د پاکستان پوځ د ډېره بوکټي په سوی سیمه کې د وسلوالو سره د نښتې خبر ورکړي. اس پی آر په بیان کې ویل چې په سوی کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 3 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. پوځ د 2 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې خو دا یې نه دي ویلي چې دا وسلوال څوک وو. تر اوسه د حملې ذمواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې په داروستو کې په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په پرونو جدا جدا پیښو کې په یوه ورځ کې 12 پاکستانی پوځیان ووژل شول. مخکې د جولای په 2 د بلوچستان په شیرانی ضلع کې وسلوالو پر یوې پوستې برید کړو چې پکې 3 پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتیری ووژل شول. د حملې ذمواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. تر هغې وروسته د شیرانی اوسېدونکي 3 مړي ژوب ته ولېږدول او هلته احتجاجي پرلت ووهلو. هغوی وایي حکومت دی پر پوستې د برید پلټنو په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړي. د بلوچستان حکومتي چارواکو له پرلتوالو سره مذاکراتو ته دوام ورکړی او هیله یې څرګنده کړې چې د پرلت له مشرانو سره به یوې نتیجې ته ورسیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په 15 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ته خیبر پختونخوا په کورم کې د زمکو په سر تر نخته وروسته د قبیلو ترمنځ تیګه کې خدل شو. د سیمه تنظیمي مشر حفیظ الله مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې مورچه پوز او اف سی تاسو پرل شوی او د فریقانو ترمنځ حکومت په منځګړتوب د مذاکرات وروسته په سیمه کې اور بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جولای و میراهي سي په کورم کې د دوو قبیلو ډنډرو او بشری ترمنځ د مزمکه په سر لانجه پیل شو چې اهلته نخته نور سیمو او قبیلو ته مغزیدي ځای اوسیدونکي اوربند ته خوشاله دي خو وايي پکار ده دائم د مسلې دائمي حل راوستل شي. د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش له معلوماتو سره.
د خیبر پختونخوا قبیلی ضلع کورم کې د جرګې نه وروسته دواړه قبیلو ترمنځ اوربند اعلان شوی. ضلع انتظامیه وایي د دیرشو نه زیاتې مورچې د پوز او اف سي سرتیرو ته ورسپارلي. د بره کورمې مرستیال کمشنر حفیظ الله د جولای په 12مه یو لیکلي پیغام کې مشال ریډیو ته ویلي چې د قبیلو ترمنځ ډزې مزدیګر 15 بجې ودرېدلي. د کوهاټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر چې د دیرش کسیزه جرګې مشري هم کوي د جولای په 12مه مشال ریډیو ته ویلي دوی په سیمه کې امنیت لپاره بره مندل د دواړو قبیلو خلکو مورچی خلی کړي او نن به جرګه د قبیلو ترمنځ مستقل امنیت لپاره په بقایده توګه خبرې پیلوي.
په پیوار تری منګل بالیشیلو کې سنټرل کورم کې پاړو کې کچھ بشارا کې د ټول ایریاز کې الحمدلله موږ مورچی حواله کړی.
مستقل امنیت لپاره باید چې انتظامیه دی زیل ده وسلینه پاک کړی. امنیت خرابولو سبب ګرځي. باید چې حکومت د زمکو لپاره په جوړ کړی شوی کمیشن ټینګار وکړي چې هغه د خپل کار زر تر زره سرته ورسوي.
هغه کاغذات یې مولم لري، هغه رینی ریکارډ هم لري، هغه مثل جات هم لري، هغه لري لکه څنګه پنجاب کې انتقال دی د ځمکو پته وي چې هغه ځمکه د پلنکي دی، هغه دا د کورمی جنسیم دی. د قسمتي به مودا ورته وایو چې کمیشن او کله چې کمیشن شروع دی کومي مودا جدي کومي د شمولات وي کومي اراضي تنازي دي کنه په کار کمیشن څومره زر کا حلقوي شي د خلکی.
د جولای په ومه نه وخت د بشیرو او ډنډر قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر د دزو نورسته نخته د سیمې نورو برخو ته هم غزیدلې وي. د انتظامی تر مخه نخته کې لک تر لګه لسته نمړه او د سلو نه زیات پکې جوبل شوی ول. کله چې دواړو قبیلو د ځای جرګو خبره ونه منله نو د هنګو او رګزو او د کوارد د سونی او شیاګانو مشرانو دیش کسیزه جرګه کور می ته ورغله چې مشری د کوارد انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر کوي. بلخوا حکومت په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره د جولای په 12مه د پوز او د اف سی سرتیری وربللی ول. په اړه د کورونو چارو صوبایي محکمې دا هم ویلی ول چې تر مستقل امن راتلو به دا سرتیری په سیمه کې موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې د می په 14مه د بره کورمې په شلوزان سړک نه معلومه کسانو په یو گاډي برید وکړ چې شریف نومي یو تن پکې ووژل شو. پترس کې پاریدلی کسان د تیری منګل په یو سرکري خونځي وردخل شول او د استادانو په شمولي شپږ تنه ووژل. د پیښې نه وروسته دواړو قبیلو ترمنځ وخت تر وخت د نښتو سلسله روانه ده چې اوس د بشیرو ډنډر بلشخیل سرسورنګ خارګلی میروکچ مقبل او ځینې نورو سیمو ته هم غزیدلې. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د موجوده اتحادیه حکومت موده به د اګست په 14 سرته ورسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې دستوري ته په وینا کې ویل چې فیصله به د پاکستان الیکشن کمیشن کوي چې راتلونکي انتخابات کله کیږي. تر دې وړاندې وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د اسمبلیانو آئینی موده د اګست په 14 ختمیږي. نوموړي ویلي امکان دی چې د بلوچستان او سند اسمبلیانې د اګست په 14 د خپل وخت نه مخکې تحلیل کړي شي، سو انتخاباتي کمیشن او نگران حکومتونو ته د نوو انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره د دوو میاشتو پر ځای د دریو میاشتو وخت میلاو شي. یاد دی وی چې د پنجاب او خیبر پختونخوا سیملیان ورله مخه تحلیل شوي او هلته نگران حکومتونه چارې چلوي. دا چې کارپوهان د راتلونکو انتخاباتو په اړه څه نظر لري، تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې دی.
وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د جولای په 12 نیټه په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې وکړه.
هماري حکومت کی مدد 14 اگست کو ختم ہو جائے گی.
زمونږ د حکومت مدوا په 14 اگست ختم شي، د هغې وروسته چې اکتوبر نومبر کې کله هم انتخابات کیږي نو دغه فیصله به د ټاکنو کمیشن کوي.
جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے.
یاد دیوی چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانی د وړاندینه تحلیل شوې دي او دا محل یوازې قومي اسمبلی او د بلوچستان او سند صوبایي اسمبلیانی پاتې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا غوښتنه په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د نوي صوبایي اسمبلیانو لپاره په دریو میاشتو کې دننه انتخابات نه دي شوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا هم امکان دی چې د اگست په 14 نیټه یا د دغې نیټې نه وړاندې په مرکز کې د موجوده اتحادي حکومت او په سند او پنجاب کې د صوبایي حکومتونو د ختمېدلو وروسته نگران حکومتونه قائم شي، خو په دوه یا په دریو میاشتو کې دننه نوي عام انتخابات ونه شي. او دا ځکه چې موجوده اتحادي حکومت کې شامل لوی ګوند مسلم لیگ نون هڅه کوي چې اول د هغوی مشرتابه میا نواز شریف واپس پاکستان ته راولي او د هغه لپاره په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره اول لاره هواره شي. د اطلاعاتو او پخې وزیر مریم اورنګزیب د جولای په 14 نیټه په پیښور کې په دغه اړه د پښتنې په جواب کې ویلي وو چې میا نواز شریف به پاکستان ته راځي او په را روانو عامو انتخاباتو کې به برخه اخلي، خو هغه په دغه اړه ټول معلومات نه وو ورکړي چې سرنګ به په نواز شریف جوړ شوی مقدمه ختميږي او سرنګ به د هغه په اړه د سپریم کورټ لخوا شوی د نااهلی فیصله واپس اخیستل کیږي. د را روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د نواز شریف پاکستان ته د راتګ او د را روانو عامو انتخاباتو د ممکنه ځنډولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکی ارشد عزیز ملک مشال ریډیو ته وویل
خبر دا سے روانه دی چې دا الیکشن ډیلی کو او د الیکشن کې کم نگرا حکومت راځي دی دی یو کال تیر کی اشپک میشته کم اس کم تیر کی بل چې کم فائنانشل حالات دی هغه دا پاره ضروری دی چې الیکشن لا ډیلی شي. نو ګران دا ویل او پته و مونږ تعالی لګی چې دا دی ایګس کې چې کم دی دا حکومت جی دی ختم کی او هغه نه پښ نگرا راځي نو صورتحال بواځي کیږي. نو اوس دا ګورو چې هغه قوتونه چې کم پاکستان کې فیصله کوي کا دا غي څه خیال لري.
خو خبریال او شینونکو لحاظري وایي چې دا هم امکان دی چې د موجوده پاتې اسمبلیانو د تحلیل کولو وروسته په دریو میاشتو کې دننه په هیواد کې نوي عام انتخابات ترسره شي.
د الیکشن اکټ 2017 مطابق کومې اسمبلی چې د وخت نه مخکې ماته شي نو هغه به نوي ورځو کې انتخابات کوي او کوم چې وخت پوره کې هغه به شپېته ورځو دننه کوي. خیبر پختونخوا او په پنجاب کې د مسلم لیگ نون یا د پی ڈی ایم جماعتونو چې کوم دی انتخابات نکړل د الیکشن کمیشن په ملاتړ سره او دغه غټه وجه دا وه چې دا جماعتونه د پاکستان تحریک انصاف د مقبولیت نه په هغه وخت کې یریدل. د وخت کې چونکې د پاکستان تحریک انصاف زیر اعتاب دی، د هغې قیادت تر بتر دی، صرف عمران خان پاتې دی، د دې وجې نه هغوی تخکاری نه چې الیکشن کې تبه هغوی هغه شان ته میدان به وتی. نو د دغه دپاره دې وخت کې میدان چې کوم دی د پی ڈی ایم د جماعتونو دپاره د الیکشن کمپین دپاره کلیئر دی. دا کیدای شي چې اسمبلی صرف یو درې څلور ورځې مخکې ماته شي چې دوی ته د کمپین د پاره د شپېته ورځو په ځای نوي ورځې میلاو شي.
تر دې وړاندې وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي وو چې د اسمبلیانو آئینی موده په 14 اگست ختمیږي، خو امکان دی چې اسمبلیانې د اگست په 14 نیټه د خپل وخت نه مخکې تحلیل کړي چې انتخاباتي کمیشن او نگران حکومتونو ته د نوي انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره د دوو میاشتو په ځای د دریو میاشتو وخت میلاو شي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. حکومت پر عام لستګرانې بوج کمولو په خاطر په یوټیلیټی سٹورونو کې په یو شمیر خوراکي شایانو رعایت یا سبسیډي ورکوي. هولس شکایت کوي په دغو سٹورونو کې ارزان بیا خوراکي شایان یا خو کم ملاویږي یا بیخي نه وي. دوی وایي چې په بهر بازار کې د خوراکي شایانو بیې زیاتې دي چې اخستل یې له وسه بهر دي، نو ځکه دغو سٹورونو ته ورځي سو ضرورت یې پوره شي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري یوټیلیټی سٹورونو د سازمان یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته چې له مرکز نا کوم شایان په کومه بیا د ورکولو لپاره راځي، هم داغه سره سم په سٹورونو کې سامان موجود وي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
حکومت لخوا د بیوزله او کم آمدنۍ والا وګړو لپاره په یوټیلیټی سٹورونو کې کم چې سرکاري سٹورونه دي، د خوراک ساک بنیادی د استعمال یو سو توکي په امدادي یا په سبسیډایز نرخونو ملاويږي. خو بیا دغلته تلونکي وای چې کم توکي حکومت پارزانه بیا ورکوي، هغه یا خو ډیر کم وي او یا نه وي، او دوی ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. چار صدک یوټیلیټی سٹور ته راغلی یو تن افسر علی وای:
داسې کار دی صاحب چې سحر راغلی او دا څومره ګرمي ده، څومره تاو دی، په دې کې نہ غوڑی ملاوی گی، نہ تیل ملاوی گی، نہ چکم دینو اوڑ ملاوی گی، دے ضرورت ہم دغه شی نه دینو، نو راج ورستی رکو دغه د اوس غرمه دا او دغه ری چکم دینو مخت سیز ملاو نه شو. دوی وای چې لګرا غلو او وخت را غلو او نا وخت به راځي او د انګړه تنګړه اخوا دی خو کله وی سبارا شه کله وی بل اور راشه په حساب کتاب د حکومت نه پیغو.
خلق دا هم ګلی لري چې بهر او په سرکاري سٹور کې د نرخونو اوس دومره فرق یا توپیر هم پاتې نه شو. یو بل تن لاوای چوڑان دے با دا بہر او دا سٹور ډیر فرق ہو خو اس ډیر کم دے
میرا دا بازار او د ریټونو چې کم دے او ساغه فرق پات نه شو. لکه مخک چې بیوسیس بل پرس په 100 روپے ملاوی دنه دلته بچ کم دے پشپېته ملاوی د 15 پېته ملاوی دو اوس دغه ته خبره را رسیدلې د چې یوسیس چې کم دے بازار کې په 100 روپے ملاوی غن دلته په 15 کم سل ملاویږي یا پلس کم سل ملاویږي. پیخي چې کم دے فرق ختم شو. دلته کې دي سره چې کم اټمه وسره پرتی دي، نه هغه وسره ډیر غټو کپنو پرتی دي، لکه تیل وسره چې کم دیر سوپی والا پراتی دی یا د میزان والا وسره پراتی دی، دا رنگ غوڑی وسره ډالډا والا پراتی دی، نو دا سیزونه چې کم دی هغه د ملدار خلکو خوراک، نو غریب او عوام ته چې کم دی او میډل کلاس تر دینه چې کم دی نن سبا هیڅ پیدا نه رسی.
خو له پدېړمو چې کله خیبر پښتونخوا کې د سرکاري یوټیلیټی سٹورونو د سازمان یو غړی روایت خان نه او پختل، نو دوی د اواز نه ریکارډ کولو په شرط د جولای په 12 مشال لیړو ته ویل چې د مرکزی حکومت لخوا دوی ته کم سیس په سومره مقدار کې او په کم نرخ ملاويږي دوی هم هغه خرڅوي. ځکه دا شخصي دوکانداري نه ده چې خپل اړخ نرخونه زیات یا کم کړي، خو دومره ده چې اوس دغه ارزان بیې توکي په شناختی کارډونو ورکوو چې ډیرو خلکو ته ورسي. د دوی په وینا دا وخت چې په کم توکو حکومت سبسیډي یا امدادي قیمت ورکوي، هغه کې اوړه 40 کیلو په 4500 روپے کیلو، غوړی په 4500 او د بینظیر انکم سپورټ کارډ لرونکي خلکو لپاره په 300 روپے کیلو، خوراکي تیل د شوخه 500 تر 600 روپو پورې لیټر، د چنو دال 2555 روپے کیلو، لوبیا 2048 روپے کیلو، او چینی په شناختی کارډ په 100 روپے کیلو ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 12 په گورنر هاوس په خبر کې د لپټاپ سکیم د درېمې برخې پرانیستو کړه. په دستور کې د قبایلی سیمو زکونکو ته مفت لپټاپونه ورکړل شو چې هغوی وربانې خوشحالي وښودله. خو د شخصي پوهنتونونو زکونکي ګیله من دي. د دوی یونیورسټیانې د اعلی زده کړو کمیشن سره رجسټر دي، خو د لپټاپ سکیم څخه بې برخې دي. باید دوی ته هم لپټاپونه ورکړل شي. سرکاری شمیرې ښایي د سکیم لاندې به یو لږ زده کوونکو ته لپټاپ ورکول کیږي چې پکې به 50% زنانه زده کوونکي او نرخزیانې هم شامل وي. له پیښوره د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
وزیر اعظم میاں شہباز شریف د جولای په 12 په گورنر هاوس په خبر کې د یوت لپټاپ سکیم پرانستو کړه او د قبایلی پهنتون زده کوونکو ته مفت لپټاپ حواله کړي. چې ورسره د مفت لپټاپ ورکولو پروژې درې ملړۍ شروع شوه. دا پروژې تر مخه به 100,000 هغه زده کوونکو ته لپټاپ ورکول کیږي چې په پهنتون کې لا 100% زیات نمبر یې اخیستی وي. دا په خبر پهنتون زده کوونکي شیراز خان مشال ریډیو ته ویل چې لپټاپ لپاره رجسټریشن کړي او ډیر زر به ورته لپټاپ ملوشي، نو د زده کړو ډیر ستونزې به ورته هواري شي.
دا چې کوم د لپټاپ سکیم پروسیجر دا په جون کې شروع شو 20 جون لاس ډیټ نمنګ ته خپل اپلای کړی دا ویریفاید شوی سټوډنټ د فار ډیر اهم دی لپټاپ ځکه چې په ریسرچ اغستل لغې کې ډیر زیات یوز کیږي او موږ خپل سپورټ کول نه شو چې خپل پیسو ځان تلو نو دی قیمت تقریبا 60-65000 نه زیات دی.
دا ځوانانو د پروګرام یوت افیرز د شمیرو تر مخه 50000 زنانو زکونکو او نرخزیانو ته به هم لپټاپ ورکول کیږي. انتظامیه وایي چې د نورو صوبو پرتلا په بلوچستان صوبه کې د لپټاپ ورکول کوټه یو په دوه ده. خو د شخصي پوهنتون زده کوونکو ګیله کوي چې د پرایم منسټر لپټاپ سکیم کې پوهنتون شامل نه دي. د سرحد پوهنتون زده کوونکو منیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی پوهنتون هم د اعلی زده کړو د ادارې سره تړلی دي، باید دوی ته هم لپټاپس ورکړي.
زموږ یونیورسيټي ته د لپټاپ نه ورکوي، بلکې وای تاسو د پرایویټ یونیورسيټي کومنګ د پرایویټ یونیورسيټي مو خو د یو ایچ سی سره رجسټر دي، کاغه د پېښور یونیورسيټي دا، کاغه د سرحد یونیورسيټي دا، کو نورې پرایویټ یونیورسيټي نه دي.
وزیر اعظم شهباز شریف جولای په 11مه په گورنر هاوس کې زدهکونکو کې د لپټاپ تقسیمولو دستوري ته وویل چې مرکزی حکومت به 100,000 زدهکونکو ته په میرټ باندې لپټاپس ورکوي. نو موړي وویل چې زدهکونکو ته لپټاپس ورکولو سره په خیبر پختونخوا کې د ټوپک کلچر ختم شي.
او لپټاپ ته کووډ کې زمانه مې جو
د کورونا په وخت کې د زدهکړو کومه لړۍ بند شوی و، نمون چې کوم لکونه لپټاپ په پنجاب کې ورکړی وي هم د هغه لپټاپ په وجه په کورونا کې د زدهکړو عمل روان و.
وہ تدریس کا سلسلہ جاری رکھا.
دا پاکستان د خزانې د شمیرو تر مخه د لپټاپس د پروژې لپاره په بجټ کې 10 ارب روپے اخودی دي. دا وزیر اعظم د دفتر نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه د پروژې د سلورمې برخې لپاره به رجسٹریشن در روان کال په ډومبه میاش کې شروع کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د ګندهارا تمدن د بیا ژوندۍ کولو په اړه نړیوال کانفرنس د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې دوام لري. د کانفرنس پرانسته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د نهې په ورځ وکړه. په کانفرنس کې د کمبوډیا، جنوبی کوریا، ملیشیا، چین، تایلند، میانمار، ویتنام او سریلانکا په ګډون د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بودایانو مشران د مذهبي هماهنګۍ د ودې لپاره په کانفرنس کې ګډون کوي. له بهر نه ورغلي میلمانه په پاکستان کې د بودایي آثارو او سلو زیارت هم کوي. د کانفرنس ګډونوال د مذهبونو ترمنځ هماهنګي په نړۍ کې د امن لپاره ضروری بولي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک د نور تفصیل سره.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې تر سره کېدونکو نړیوال کانفرنس ته د بود مذهب منونکي، څېړونکي، لرغونپوهان او راهبان په ګڼ شمېر کې د ګډون لپاره راغلي دي. د ګندهارا تمدن د بیا رژوندي کولو په نوم را جوړ شوي دې کانفرنس ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو نه د بودایانو مشران هم راغلي دي. دا کانفرنس د پرانیست دستور د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی تر سره کړه او په دې موقع ګډون کوونکو ته وویل،
مگر ان سارے مذاهب نے جو امن کی
بول مذهبونه د امن خبره کوي. دا مهال نړۍ ته د امن ضرورت دی. زه په ټوله نړۍ کې د امن لپاره دعا کوم. داسې نشي کېدای چې په یو سیمه کې جنگ او په بل کې امن وي. د بودایانو تمدن ریښې په ګندهارا تمدن کې دي. دا د ټوبه افغانستان، پېښور او سوات. پېښور هم یو وخت دارالخلافه و. دا تمدن دلته نه نور نړۍ ته رسیدلی دی.
پېښور واز آلسو د کیپیټل او پھر یہاں سے گیا.
د کانفرنس ګډونوال وایي چې دا غونډه به پاکستان ته دا فرصت هم برابر کړي چې دغه هېوادونو سره اړیکې ټینګې کړي، په کومو کې چې د بدمت منونکي په ګڼ شمېر کې میشت دي. د کانفرنس په یو څنډه کې د خبریالانو سره په خبرو اترو بوخت د سریلانکا نه راغلی راهب ډاکټر رتنا د یو پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل، پاکستان ته دا زما دویم سفر دی. یو ور وړاندې په 2021 کې هم راغلی وم. هغه سفر کې ما د ډېرو ځایونو سیل کړی و. بودایي مقدس آثار مې لیدلي وو. تکسلا او سوات ته لاړم. د هغه سفر په نتیجه کې زه وپوهېدم چې لرغونی او مقدس بدوی اثر په پاکستان کې جس ډیر دی. زه په دې باور یم چې پاکستان د بدوی اثرو لوی خزانه لري.
سو مینی ټریسرز ان د بودیست ټریسرز.
د بهر نه راغلو ملمنو هله سرګند کړه چې دا مهمه نړیواله غونډه به د مذهبي میراثونو او سلو په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی د لرغونو میراثونو د ساتلو او مذهبي هماهنګۍ ته د وده ورکولو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه هم وکړه. د ګندهارا د سیاحت په اړه د لومړي وزیر خصوصي ځواک مشر ډاکټر رمیش د کانفرنس د نتیجو په اړه خوشبوري سرګند کړه او ویل،
One day,
ڈیلی فلائٹس ول بی دیئر فرام بودھسٹ فرام میجر
یورس بد مضبوط منوں کے ہوادون نا ورزنی پروازوں نا پاکستان ترزی امنگ برتلون کو خلقتا ہر کلے وے دو ہوادون د خصوصی پروازوں پاڑا جمنا ہم کرے دا منگ یو ویب پورٹل ہم جوڑ کرے دے منگ دے کانفرنس تا خاص تو گد مذہبی چارو وزیر ہم رغخت دے یا تر خلق فکر کیو د مذہبی چارو وزارت او مذہبی خلق د نور مذہبوں سر مرست نہ کری زما پ خیال دا
صحیح
دا نړیوال کانفرنس گندهارا د سیاحت پړه د لومړي وزیر خصوصي ځواک د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز او د خیبر پختونخوا د لرغونپوهنې او میوزیمونو ریاست لخوا را جوړ شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د سهار لس نیمې بجې وشوې. یو څو مهم لنډ خبرونه. د بلوچستان په ژوب کې په چاوڼې حمله کې نهه پوځیان او پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. مخکې پوځ ویلیو چې پرون په نښته کې درې وسلوال او څلور پوځیان وژل شو، پنځه نور پوځیان زخمیان وو. وروسته په بیان کې وویل چې ټول پنځه وسلوال یې وژلي دي او کاروایي پای ته رسېدلې ده. پوځ ویل د زخمي شوو پوځیانو حالت سخت و چې وروسته هغوی هم ساور کړه. په دې سره په پیښه کې د وژل شوو پوځیانو شمېر نهو ته ورسېد. د حملې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې. بلخوا د پاکستان پوځ د بلوچستان د ډېره بوکټي په سوی کې د وسلوالو خلاف د کاروای په وخت د دوه مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. پوځ ویلي دي چې د وسلوالو سره د ډزو په درنه تبادله کې درې پوځیان هم وژل شوي دي. او نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف پاکستان ته درې ارب ډالرو قرضې د ورکولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه پرون په واشنگټن کې د آی ایم ایف د اجرایه بورډ په غونډه کې وشوه. ادارې په خبر پاڼه کې ویلي چې د آی ایم ایف اجرایه بورډ له پاکستان سره د درې ارب ډالرو نهه میاشتنی سټینډ بای معاهده کړې ده. دا یو څو مهم لنډ خبرونه. اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث. په دې کې د خیبر پختونخوا سیاسي حالاتو باندې خبرې شوې دي. کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسید. مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنئ. په تیرو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټي او جمعیت علما اسلام ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. این پی غواړي چې د صوبې گورنر حاجي غلام علي لرې کړي او جمعیت علما اسلام بیا دا خبره ردوي. په دې حالاتو کې ګورو د نن په دې بحث کې چې آیا دا اختلافات کوم لور ته روان دي، د دې شا ته اصل حقیقت څه دی، د اختلافاتو وجه څه دي، او بیا په مجموعي د خیبر پښتونخوا کې کوم سیاسي صورتحال دی، هغه کوم لور ته روان دی. میلمانو په پېښور کې خبريالان محمود جان بابر او سیف الاسلام سیفی دي. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. مننه سیفی صاحب. اول سوال دا دی چې عوامي نیشنل پارټي او جمعیت علما اسلام ترمنځ دغه د لفظونو څخه مشخړه ده، دا روانه ده او حال دا دی چې دواړه پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ڈی ایم کې شامل هم دي، او بیا چې کله گورنر ټاکل کېدی حاجی غلام علي ای این پی حمایت هم وکړي. د اوس اختلافاتو شاته حقیقت څه دی، هغه چې دوی رپورټوي بیانوي کنه د دې پردې شاته نورې کیسې هم شته؟
منل راګر صاحب، اصل کې خو د سیاست مدارانو یا سیاسي ګوندونو چې کوم اصل هدف یې هغه خو اقتدار زیات نه زیات حساب خپلول دي. نو هغه لپاره چونکه اوس دا یو الیکشن فضا به جوړیږي په صوبه کې او په ټول ملک کې، او دا شخړې یا دا اختلافات به نور هم زیاتیږي. هر کله چې د اختیاراتو یا د اختیاراتو کې د حصے حساب کتاب شروع شي نو بیا دا اختلافات زیاتیږي. ولی چې دا سیاسي جماعتونه سیاسي ګوندونه خپل تنظیمونه لري، خپل امیدواران لري، خپل ضلعو کې چې دی خپل اثر رسوخ لري، دا وخت که زه ویم نو د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف نه پس دوه جماعتونه چې کم یادیږي چې د هغې امکانات دي چې راتلونکي الیکشن کې به دی زیات سیټونه ګټي، او هغې نه پس به د حکومت سازه کې چې دی د دې دوه جماعتونو نو کردار نو هغه جمعیت الاسلام او عوامی نیشنل پارٹی یادیږي. غلام علی ضرورت نه زیات، حالانکه اختیارات دمره نه لري، لیکن سیاسی دا فعالیت ذاتی توګه باندې زیات دی. گورنر هاوس هم چې دی دنه مخ کې بالکل یو داسې ځای و چې هلته به ډېر کم خلک لو، خو اوس روزانه غټ تعداد کې مختلف شعبو خلک حاجی غلام علی سره ملاویږي، او د عوامی نیشنل پارٹی چې کم حمایت یافته د کابینې غړي دي، نگران حکومت کې څو وزیران دي، نو هغه نه هم د خپل اومینش پارٹی چې دی هغه مطمئن نه ده پدې ترمنځ چې دی احمد ولی خان سره کارونه ویلیو لکه د چارسدی او د صوابه او د مردان د ضلعو کې چې کم دي اومینش پارٹی پر کافی اثر رسوخ لري د هغه انتظامی او د پولیس د مشرواله د کم نشستونه چې دی نه ڈی پی او ورته ویلې شي یا د ډیپټی کمشنر یو څو خلک هغه یادول چې دا د تعینات کړی شي هو جمعیت العلماء اسلام هم دې ضلعو کې اثر رسوخ لري او که دا بلدیاتی توګه باندې وګورو نو د چارسدې درې تحصیلونه دي او درې وړو تحصیلونو دې وخت کې چیرمینان چې دي هغه د جی یو آی دي نو جی یو آی وایي چې څنګه عوامي اشرف پارٹی دلته اثر رسوخ لري او سیاسي د مفادات هم لري د الیکشن راتلو وخت کې د دې خپل خپل خلک غواړي چلتا تعینات کړی شي نو دا یو جنگ دی د اختیاراتو د انتظامی توګه باندې هم
زبابیان تاسو سره زما
او جی وی هغه تر مخامخ شوی دی او زیات نه زیات هغه انتظامی اختیار غواړي
سیفی سیب مننه مامو جان وبر سیب تاسو ته داسې ښکاری ځکه چې سیفی سیب خو یې چې اوس خبر پښتونخوا کې کوم سیاسي صورتحال دی په هغه کې به کېدای شي پراتونکو انتخاباتو کې زیات رقابت یا مقابله چې دا د جمعیت العلماء اسلام او عوامي نیشنل پارټي ترمنځ خو بهر نورې پارټي هم ستاسو تر وخت مخه د خبره کوو خو دا نورې پارټي چې دی هغه په دې اوسنی حکومت باندې دومره اعتراض نه کوي د عوامي نیشنل پارټي یعنی تاسو ته د دې نورو د اعتراض نه کولو وجه څه ښکاری
ګورې جی ډېر مننه چې په پاکستان سي سي د بنیادی خبره وکړي او چې پلان په ګراوند باندې سره وایي دي یعنی دلته چې سره وایي دي هغه اکاسي هغه وکا او د اختیاراتو د وختو جنگ به خو دې کې ټول کې بنیادی خبره چې کومه ده هغه زما په نظر کې دا ده چې دې موجوده وخت سره ګوري لګیا دي خو نظر پر تون کې وخت باندې ده او اگر تون کې وخت کې دې اوس زیات نه زیات سټونه ګټل غواړي او د هغه د پاره دې دا غواړي چې نه صرف پولیس دې ته ووټر کې پر انتظامیه کې چې کوم افسران دي انتظامی افسران چې کوم د الیکشن مشرولی بکی نگرانی بکی ګوري دا ګوري په ټوله سارنه بکی په هغه کې دې مشرولی غواړي د پولیس افسران په لګولو کې دې مشرولی غواړي د خلکو نه ووټ غواړي نو ورسره دې یو بل شی غواړي دې دا هم غواړي چې په دوبۍ کې چې کوم اسی په لزرداري سره ومیا نواز شریف چې کوم اتناسي او نور د سیاسي ګوندونو چې کوم د دې اتحادیان دي هغه اتناسي هغه دې هم د دې په حق کې فیصلو چې دا صبح به دې چاته ورکې ځکه چې د دې غټه فیصله خو به چې کومي کنه دا خو به د پولیس په ووډ باندې بکیږي بلکې بکیږي او اول فیصله خو به په دوبۍ کې کیږي چې الته میا نواز شریف واسي په لزرداري دی او دا ټول چې کوم ناشتي د دې دې ناشتو کې فیصله سکی چې دا صبح دې په اتحاد کې چاله ورکې نو مولانا سید دا کوشش ته چې هغه دا ثابت کړي چې چونکه د تیر کې انصاف چې کله د حکومت او ټول کې زیات مشکلات د دې جماعت تیر کې انصاف ته جوړ کړو په تور اپوزیشن جماعت په مرکز کې ټول زیات درنې او احتجاجونه دی کړي نو دې لپاره دا حق د دې د چې دا صبح دې ته ورکړې شي او مولانا سید دې لپاره هر هغه فورم استعمالي چرته چې دا فیصله کوي د سمادر ملاوي دي شي په یو فیصله خو په دوبۍ کې کې یو په پاکستان کې هم کې په پاکستان کې هم دا څه ځای نشته کنه چې دا فیصله کوي چې راتلونکي وخت به دا صوبې به چا سره او دا ته چا اختیار کې دي چې هغه اختیار اوس کم شي وي پته نه لګي چې اوس څومره کم شي وي خو کار دا چې فیصله اوس هم په شریک باندې کې لګي دي ټول خلک نو دوی غواړي چې زیات نه زیات الته نه هم ځان لپاره حمایت حاصل کړي لاندې پسمه کوي ووټ خودي یو شی د دې ته یاد دم دي خلک دا وایي چې دینه هیر دي او خلکو نه دي هیر اغه د تیر کې انصاف ووټر دی
اغه د شدید تزر اعظم د بابر صاحب هم دی تبزر اعظم تاسو ته تاسو یو ډیره تاسو دواړو سیفی صاحب تاسو دواړو په دې اتفاق کې تاسو سیفی صاحب سوال تاسو زده سی تاسو اوسه چې د ان پی یا د جمعیت العلماء اسلام ترمنځ اختلافات پر دې بنیاد دي سی زیات سی زیات اختیارات سی دی یا په دې صوبو په ضلعو کې د دوی خلک ولګول کېږي په انتظامی حواله باندې دوی له دې ځکه ګټه اخستل غواړي ځکه چې انتخابات کې شفافي صفاوي په دې کې د انتظامی چارواکو رول خو بیا نه وي که دوی پر ولس یقین لري که پر ووټ یقین لري که پر سیاست یقین لري نو دې کې د انتظامی جګړه بیا په څه باندې ده
کاتر سی اصولی توګه باندې استاد سوال ډیر بنیادی اهمیت لري خو مسله دا چې دا کم خیبر پختونخوا کې نگران صوبای حکومت جوړ شوی دی دا د یو مخصوص سیاسي حالات او په نتیجه کې جوړ شوی دی دلته چې د پاکستان تحریک انصاف خپل اسمبلی تحلیل کا او هغه نفس جو نگران سیټ اپ جوړ کړی شو عوامی نیشنل پارٹی بظاہر خدا وہی چی منگا ددی حصہ نہیں ہوں وہ لیکن داغی حمایت یافتگان وزرا چی دے آغا دے کی شامل دی سو وزیران دی چی داغی تعلق عوامی نیشنل پارٹی سره دے او دے وقت کی انتظامی افسران و تعیناتی خبریں یا سلک ڈیر ترقیاتی کارون و خبریں نو آغا دا نگران حکومت چی دے آغی کے ہر یو وزیر دا کوشش دے چی آغا زیاد نزیاد پیدا خپل پارٹی تا خپل حلقو تا ور کی او دا شکایات پا دی وجہ پیدا شوی دی چی آغی انتظامی افسران و تعیناتی کی چی دے نیشنل پارٹی دا گھنی چی مونگا نظر انداز کرے شوی و زمونگا خبریں ندے منلے شوی او بیا گورنر چی دے آغی حالانکہ گورنر خود دے دے جیوائی لیکن دری تعیناتی وقت کی دری باقیدہ تپوس کرے شوی دا عوامی نیشنل پارٹی نا پاکستان پیپلز پارٹی و مسلم لیگ نون نا تو آغی دا آجی غلام علی پو نون مانے چی دے اتفاق کرے ہو اس شکایت پیدا شوی دی ولی چی دا عوامی نیشنل پارٹی دا شکایت دادے چی دا آغی خلق گورنر ہاؤس تا چی لار شی نو گورنر آغی باندے اثر رسوخ پیدا کری و آغی مجبوری چی آغی جیوائی کی شمولیتو نو کی خو دا خبر با دا الزامات کیوزل شروع شو دا با نور خبر هم دی کی روزی او دا خبر با دیر لره پویزی سب سو پر جستا سو دا وینا دا چی شفاف الیکشن اوشی دا شفاف الیکشن خبر خو هر پارٹی اصولو توگا باندے کئی خو چی کلا بیا پریکٹیکلی دا شینا دو هر پارٹی وی چی ما تا دیسا مراد حاصل چی ترقیاتی کارون نجی زو کم چی خلق زمونگا حمایتو کی و منگا چی دے اگا الیکشن کے زیاد نزیاد فیدہ حاصل کنو چی در صرف دا آغا مرحلہ دا چی ترقیاتی کارونو کی یا مطلب دے چی انتظامی تیناتینو کی دا افسرانو ہر پارٹی وی چی منگا دے زیاد حصہ واخلو
مانا نا سیفی سیب مامی جان وابر سیب تاسو یو نکتے تی اشارہ ہو کاغا دا چی تحریک انصاف تقریبا تر نہ کال زیاد خیبر پختونخوا باندې حکومت وکی پارٹی دا خوس چونکہ د نهم مئی واقعات چلته د عمران خان تر گرفتاری وروسته اورونه ولګې دو اور ته اوس اوس دا وخت تریک انصاف یا ډیر لیډران وتلی دي یا ځینې د وتلو په حال کې دي ځینې په جیلونو کې دي په خیبر پښتونخوا کې هم دوی تقریبا ډیر زیات سره تیت پرک دي او ورک دي نو په داسې حالاتو کې آیا د دوی د پاره اوس تریک انصاف چې دی دغه پارټیانو د پاره چیلنج دوی نه ګڼي چې په خپلو کې اوس په دې باندې اخته دي او دا ګڼي چې راتلونکي حکومت په دوی وي
نو لدينا مخته خو کله د اهم یو کنه او شو د عمران خان د پاکستان استابلیشمنت سره افغان نو پیدا شوی نو د اغینا مخته پوره خو د دې مورال دوت دي چې سره خبرم نه کول دي خو چې بس راتو کې الیکشن به هم مونږ او هغه حالات هم داسې وو او دلته د اغې خپل وجوهات دي چې تیر کې انصاف پر ژوندې پاتې شوی دی اغې غټه خبره ده چې دلته خلکو دا خیال دی چې تیر کې انصاف دلته دوه کارونه کړي باوجود د دې چې اغه دوه کارونه باندې اعتراضات هم ډېر دي یو هغه هیلت کارډ د خلکو لور کړو د خلکو علاج وکیدو مفت علاج شوی دی غټ غټ پیسو علاجونه د خلکو مفت شوی دی بل دین دا چې د بس یو منصوبه شروع کړو هغه نه علاوه دا و چې دا چې کوم خلکو نو د دې ځوانانو ډېر تعداد او ځوانان چې کوم دي نو هغه د عمران خان په حق لبانې ته ټول هر قسم ثبوتونه مرته کې دي او ته د عمران خان ویډیوز اډیوز اوازونه هر څه مرته اوخې نو هغه هغه نه پریږي هغه خپل زی باندې اوسم لا موجود دی یو بل سره اغي رابطه کی دی ما نه پته ده د اغي سره کله کله د معلومات کومه نو پته را تلګی چې اغه یو بل سره رابطه کی دی او کوم د اغي خلک چې اغه قاعده څنګه لا پټ سي اغه ښکار شوی نه دی
نو تاسو ګڼئ چې په انتخاباتو کې په انتخاباتو کې دغه ځوانان تاسو سره پر رابطه کې یا د خلک دي د دوی پر انتخاباتو باندې
سره خپل خیال دا چې دا ځوانان چې کوم دي دا خو د ټولو پاکونه خپل دا د جمعیت مې اسلام نه خپل دي دا ان دین نه خپل دي پر پټه نه خپل دي مسلم لیگ نه خپل دي هر هغه پټه نه خپل دي کوم چې دی وکړ مرکز چې حکومت دغه د دې زموږ ورګني چې زموږ دا په زما په خیال باندې چې دا ووټ سکم دي دا بچته دي دا یو ډېر سوال دی دی وخت کې او د تیر کې انصاف څخه خلک داسې هم شته چې هغه د پارټي نه پریږي لګیا دي او د پارټي کې انخت دي ورته ناسي هغه هم سره دی ورته ناسي او دا چې کوم خلک به د حکومت د چکم الیکشن ته بسیدا نور جماعتونه د دې هم نظر په دې ووټ باندې شته دي او دې دا هم ګوري کدا ووټ مونږ ته نه ملایوي نو دا به چرته دي دا ووټ خو خپل ځای باندې شته کړ موجود خو دی د دې خو د ختمې دوس امکان نشته زم چې د دې رد عمل کې به هم دا ووټ شي کوم دی د دې کې بل نه غوړي اضافه کې دې شي د تشویوي
مننه بابر صاحب سیف الاسلام سیفی صاحب بابر صاحب د تحریک انصاف د شتون خبره وکړه او په تحریک انصاف کې یو خواغه دي چې ځوانان دي خو په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې د پرویز خټک سره تحریک انصاف په خوا مشرو په ډیر مهم کسانو کې خو اوس د پارټي سره تقریبا نه دی او ساس په خیال باندې هغه چې دا وخت کې حلې زدي کوي کنه نو داغه بم پر روان یعنی اور خداغه حلی زلی تاسو سمری خبر یی کم ځای تر رسیدلی دی او داغه به بیا اثر پر راتلونکو انتخاباته وی کبه نه
کاکر صاحب د ګوري د پاکستان تحریک انصاف او چې دنو هغه صرف د غیر سم چیرمن چې دی د عمران خان د شخصیت په وجه ده او کم دي کی ک تحریک انصاف ته کارکنانو د استعمال دو خبرې نو التبا اثر هم د عمران خان نوم لري ټیک دا پر سټک ډیر تجربه کار سیاستدان دی سینئر سیاستدان دی په دې جوړ توڑ کې په دې سیاسي هلو ځلو کې دا ډیره تجربه شته دی هغه اثر به دما په خیال چې صرف د خپل ډسټریکټ لوخار تر حدا دا د شخصیت اثر وی که بل دي کې هغه چری پارټي یو خو هغه ډېر لږ ټایم پاتې دی زما په خیال چې د موجوده حکومت خو یو میاشت پاتې ده او بیا مزید درې میاشتې اخلي نو دوه درې میاشتې څلور میاشتې به وي نو دې څومره کم وخت کې به هغه خپله نوې پارټي چې هغې سره د عمران خان نوم هم شامل نه وي څومره حده پورې به هغه کامیاب کړی شي منظم کړی شي دا د هغې لپاره یو غټ چیلنج دی اوسه پورې د هغې د پورا تاریخ پتر کامیابی نمومی بل طرف اشارہ نہ صرف دا چیز پالیسیاں دسی ویل کا سنگ چی دا صحت سہولت کارڈ ذکر شو آگا یو ډیر غټ سہولت ہو او انسانی ځان چی دے اگر ډیر زیات اہمیت لري تم خلق کو بچی دے مخ کے زیورات زنانو یا مطلب دے چی س مویشیان یا مطلب دے چی زنوران دغه سوری دا سارو چی دے آگا به خرصول دے صحت لپاره د مختلف علاجونو لپاره نو تا
مطلب تاسو واسه صحت کارت په کې غټ رول پلی کیوبل مامو جان بابر سے سوال دا دی چې یوازې د انصاف څخه کې یو طرف ته سو آیا تاسو خبر هو کله چې ځینې فیصلې چې دی هغه خو نواز شریف او آصف زرداری په دوبی کې هر ځای چې کوي هغه به کوي چې راتلونکو انتخاباتو کې خیبر پښتونخوا یا مرکزی حکومت څوک راشي څنګه راشي او څه وشي چې په ځینو حوالو کړي هم دی او یو تاسو چې پاکستان کې دننه ځینې کوتونه دي چې به دا فیصله کوي او دا کوتونه ته به پی ڈی ایم یا تیرې خپل دا ویل چې دا پاکستان فوج په کې په انتخاباتو کې غټ رول دی او اشاره تقریبا هغه غاړي ته کیږي نو په خیبر پښتونخوا کې دغه پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه په چرته د فوج په کې اثر او نفوذ وي که څنګه فوج وایي چې د سیاست له تعلق دي نو څوک چاته څومره ورنږدې دي دا کوم ګوندونه جمعیت العلماء اسلام ورنږدې دي ان پی نږدې ده دا ارینجمنت به څنګه کیږي
ورجې زما خپل خیال خدای دې چې دلته د اوسني سیاستدانانو پورې چې یو بل سره څومره کینی پاسي خبره برابرې او دا سی یو ارینجمنت وړي او د پی ڈی ایم دی مشرانو ته مخې دی چې موږ په دې خبره باندې تر رضا شو چې خبر په خپل خبره موږ داسې چلو لکه کله دلته اول په مازی کې تاسو وګورئ نو عوامي شپ پارټي په یو ځای باندې ته مخ کړو وو نو په امدا غرنګ اوس په دې وخت عوامي شپ پارټي د مت مسلم ته په نتیجه باندې رسي او ورزیو ال تکینی زما په خپل خیال باندې چاچ بدا خبر کول چې په سیاست کې او په انتخاباتو کې د فوج کردار ختم شوی دی نو هغه په ډیر حد پورې ختم شوی دی او اوس زیو بل شی بور مرګ یې نه پر دا مې سوم چې د پی ڈی ایم چې کوم الټا مشران ناسي هغه هم او د چې کوم زمونږ د پاکستان کې زمونږ د استابلیشمنت مشران دي دا غیدا کردار لږ باندې بدل شوی دی تر څو پورې چې کوم ډیمیج شوی دی څومره نقصان چې شوی دی په دې تیر حکومتونو کې زما په خپل خیال باندې هغه اوس نه چې دا په طریقه باندې اوس دا نقصان نه واپس شي بروي ستې شي دا ملک روي ستې شي دا په خیال چې دا کوم نقصان دی او دا صوبه دی او دا ملک اوس مخ کې لاړ شي زما په خیال باندې هغه کردار اوس سل په سل لا ختم نه دی فیصله به چې کیږي د چا په حق لا به چې هم کیږي نو هغه به په دې رپورٹ باندې هم کیږي چې څوک چې کوم دې دې صوبې د پاره دې زمکه د پاره ټیک دې دې ملک د پاره ټیک دې نو هغه به پاتې شي کینې کني نو که څوک داسې خلک را مخ کیږي زمو په خیال باندې چې هغه بیا هم د دې په خیال باندې هغه رات خلک کینو هغه د لار د اسارولو بیا هم د په خیال چې کوشش وکړي او هغه مخ کې غونډه رول کوزنه ګورم چې څنګه به خلکو ګيله کوله چې په پولینګ سټېشن کې دننه به هم فوج ولا فوجي ولاړو د دې خلکو په خیال چې هغه ووټونه شول مې چې هغه نه بچا ته پوسو چې دا ووټ څنګه واچو نو هغه چې ولکه چل مخولو نو زموږ خیال دی چې اوس انداز بدل شوی دی او بیا هم زه دا وایم چې فیصله سازه کې د پی ډی ایم مشران که په دوبۍ کې ناس مشران دي نو سره په پاکستان کې ناس زموږ داخله کوم دي چې د دې دوړو د مشوره به زموږ په خیال مخکې وسه کیږي د دې سوبي سیاسي جماعتونو پر خپل د چې اوس د یو بل سره خبر باندې راځي کیږي کنه
باور سي خو دې کې یو بل سوال دام دی چې مثال یو خو مو ذکر کوو د ان پی او د جماعت العلماء اسلام د دې نورو پارټیانو چې دی لکه مسلم لیگ نون دی په هزار کې ش ډیر زیات سیټونه اکثره غټي یا به پیپلز پارټي د ډیر زیات فعال ده نو تاسو ته پراتلونکو انتخاباتو کې په اوس حالاتو کې تاسو ګوري ل ای ان پی او جماعت العلماء اسلام ځخه علاوه یا طریق انصاف پر خپل ځای باندې نور کم یعنی د غفاتې ګوندونه چې دی جماعت العلماء اسلام یا پیپلز پارټي یا حیات یا آفتاب شیرپاو چې دی د دوی پارټیانی په کوم لیول باندې دا
کار دی چې زما په خیال باندې د هر پارټي بین بین منډیټ د سیم دی هزاره چې کومه هغه تیر کې انصاف د مسلم لیگ نون ناغسته و او د مسلم لیگ نون د لاس د تلو د هغه ټو وجه د مسلم لیگ نون خپل فیصلې د پارټي د مشرانو پالیسي وچ ال تکم ناس خلق وغه د پارټي نه خپو ځکه چې د هغه په خوخه باندې هغه وچ د په خوخه باندې فیصلې نه کیږي او اختیار د سیو زیله تلې د لکه اړید انجینیر امیر مقام په مشورولې باندې خپو چې د اول پارټي په مسلم لیگ عموم سره وځه سره ده نو مسلم لیگ نن لکه هزار کله غوډه سمیلاویږي او سر بیا وسر سوال چې سمیلاویږي دلته د دې لغه ته اصل رسوسر ګورم په پیښور کې هم یو سیټ نیمه دی په نوخار کې یو سیټ دی په لګټل دی نه علاوه چې پیپلز پارټي تاسو وګورئ نو پیپلز پارټي و تاسو په ډریس خان کې لګون دي تر پکاره شي لکه غوډه کې چې پیښور کې یو سیټ نیم شي یاد د زمون د ملکان چې د کمی علاقې دلته کې سي ورسره چې کومي وطن پارټي د افتاب احمد خان شیر په دغه ام په 400 په دې علاقو کې تاسو دا ګورئ بیا یو شې چې کوم دې کې جماعت اسلامي روایتین او هغه په هغه ځلو کې چې کوم د ډیر علاقې د بنیر وي او سنه صحه پورې په سوات کې څه کوي یا په خبر په جوړ کې چې د سیټ نو بس نو دا ټول تقسیم دي منډیټ چې کوم دې د هغه د تقسیم دراتو اوس نه په خپل اندازه لګوم چې دا یو مضبوط حکومت پرانه شي چې به د فیصلې کولو یوازې په پوزیشن کې سیمه کې د تیر کې صاحب د تیر حکومت داسې حکومت
بل بیان ګورم محمد جان بابر صاحب تاسو خبر وکړل چې د ټولو سیاسي پارټیانو چې دا منډیټ په تقسیم وي او کدا داسې تقسیم وي خدا به خیر په مستقبل کې اندازې لګي خدا ټولو پارټیانو په خلکو ځخه ووټ ماخی رائے به ماخلي او هر پارټي چې کله الیکشن ته ځي انتخابي کمپاین کوي نو خلکو باندې یو بیانې خرڅوي یو واده خرڅوي او هغه سروادي کوي ځینې پوره شي ځینې نه سي پوره دا اوس چې کومه پارټیانی دی په انتخاباتو کې څوک بل کومه بیانیه سره دوی له اوسه ځخه د جوړولو کوشش کړی دی کده ټولو غيو شان دی او چا سر بیانیه نشته
او بیانیه خو په داخله چا سر هم څه نشته ایون هغه تیر کې انصاف سره هم څه نشته دی ورته دا هغه سره د مظلومیت نه علاوه خو بل خبره که تاسو د اولس اړخ ته وګورئ موږ سیاسي جماعتونو خبره کوو خو د اولس خبره نه کوو اولس سره دی وخت بالکل پریوته دي عوامي مسلې دومره زیات دي ګرانی دومره زیاته ده چې دی وخت کې په پاکستان کې د بجلی د تن دومره نشټواله دي چې اندر سپه کې جوړیږي د اورو د ته دومره مشکلات دي دومره د چینه دومره چینی دومره ګران د مارکیټ ته چې ګوزي چې د میشت کې مو بتا سودا یو میشت پر وړاو د لس اورو هم نکیږي نو په خپل دا ویم چې او په دې نه پويګم دا سیاسي جماعتونه باید د ووټر څنګه موټیویټ کړي دی به د پوره څنګه وباس چې دراشه ماته ووټ واچو ځکه چې زما خو نه دی خیال چې خلک دې ته نو تیار دي ځکه چې اغه ته د ښکاری چې د اغه ووټ شي کوم دی د اغه اهمیت کمی کی دی یاد نو او زما په خیال باندې ټول سیاسي جماعتونه باید د موري جوړي چې اغه دی یو د غرنګي کمپاین او چلي د خلکو ته د یوه اندهانی ورکی چې او د ووټ څخه اهمیت شمه ځکه چې تر اوسه پورې څو شو دا یو کال دوکي د سره د خلکو دلته چې کوم خصوصا خلک دی په اړیکه دا د به سر روچ ته کړی دي چې آیا دا ووټ چې موږ مرکونو د دې څخه ګټه هم کوي نه
مننه بابر صاحب او سیف الاسلام سیف صاحب تاسو زه سوال دا دی چې لکه محمود جان بابر صاحب وایي چې سیاسي ګوندونه د ووټونو په حواله باندې څه خاص بیانیا نه لري نو تاسو هم دا سي ګوري کنه تاسو سره اتفاق نه کوي
یار جی ککر صاحب پد مرګ د وخت سمته پاکستان سیاست چې هغه میچور نشو هغه همیشه الزامات او باندې خپل بیانیه جوړی بیانیه ا سچ سنجیده نویت بیانیه غیمنه ما د ښکاری د سیګوري یو څو کم د پښتون نشنلست جماعتونه خو به هغه ما د سیکیورټی معاملات او د خاص علاقو کې زیات اوس مرجر کم ډیسټریکټ دی هلته اوس پورې سیکیورټی صورتحال ټیک نه دی او دا دا بیانیه به چې دی دوباره چې دا دلته انساني ژوند هغه ته خطر ده او هغه کم دینه مخکې چې کم پریکټیسونه شوي دي دا هغه سره نتیجه راو نه وته دهشتګردي او د هغه خلاف کم جنگ چیو دا هغه بیانې به هم دلته چې سروایو کوي خو ور سره ور سره د غټ سیاسي جماعتونه چې هغه د تحریک انصاف خلاف د الزامات او کم سیاست چې هغه به کوي او د تحریک انصاف د طرف نه کاغی د چرې موقع ملاو هم شو کمپین د پاره پورا غی ته موقع ورم کړی شو نو اغي به هم د الزامات او سیاست کوي نو حالکه دی وخت کې معیشت چې اوکرانی هغه د څه شي نه دی چې د عوامي همدردی اخلو لپاره دا چې ایجنډا د هر یو جماعت په دغه باندې وي چې هغه د ګرانې خلاف او د عوامي کم ستونزې چې دي مشکلات دي د ګرانې په شکل کې بیروزګارۍ په شکل کې
داغه سهارا باخلی سفی سی په سوال دا د سیمو بلار شو قبایلی ضلعو ته او قبایلی ضلع اوس په صوبای اسمبلی کې چې دی هغه خپل نمائندگان بلری دا بلری دا ټول سیاسي پارټیانو کې کم کم پارټی دا سشتا چې هغه قبایلی ضلع مسلو ته دغه کوي او دا فکر کوي چې دلته ځخه دوی زیات وټونه یا د دوی ډیر زیات سیټونه ګټلای سي یعنی د دوی د پاره هغه په انتخابی حواله باندې اهمیت ترکوی یا اهمیت لري کنه
دی د اغه علاقو کم ستونزې چې اغه نه اغه کې خصوصي توګه باندې د لکه څنګه مر جب اسلامي اوس مثال درکولو اغه با قاعده حقوق قبال یو تحریک شروع کړو کړی روس روزو کې هم د اغه دلته با قاعده ټول جماعتونو یو ال پارټي سمسون سره تحریک حقوق قبال په بینر لاندې هم منعقد شوی دی دغه سي جی وای هم تا خصوصي دغه لري بلکې د جی وای اغه ستون دي زیات شي دي چې کوم دین اول عوامي نشته پټه ته پیخي وي لکه اوس باجوړ کې اغي تقریبا نو سپور صرف یو ډیسټریکټ باجوړ کې سنول لستاغي جی وی مختلف لیډران ورته وي یا لاغي چې کوم د بنديتي نمائندگانو او علماء کرامو نو اغه پر ټارګټ کلینګ کې چې اغه لخه کړې شوې دي او دغه سي ودرستان کې هم دغه کسان په لخه کړې شوې دي دا د صورتحال مخ کې او منیسټر پټه سره تیر شوې ده نو چې دا یو اضافي چیلنج دی او دغه وجه دا ده چې دا ګوندونه ول ټارګټ کړي کیږي چې د دې ال تاسو سره سره رسوخ شته دي او دا هغه علاقې چې کوم ستونزې دي یا مسلې دي نو هغه په خصوصي توګه باندې دی اډرس کوي او هغه ته چیرې توجه ورکوي او وخت وخت په هغه باندې اواز هم چتای
مننه سفی صاحب مامو جان بابر صاحب تاسو په خیال باندې دغه کم قبایلی ضلعو ته کلاړ شو آیا دوی چې کم حق لري یا دوی چې کم ووټ ورکوي په دې پارټیانو کې دا پارټیانی په خپل منشور کې یا په خپل تګلارو کې یا په اوس بیانونو کې یا په جلسو جلوسونو کې هغه اهمیت د قبایلی ضلعو خلګو تورکی چې کم داغه غوښتون کې دی او سبب لاغو بیا وټ غواړي
ورجی او چې د کوم سیاسي جماعتونو ال تاسو رسوخ وو د اړیو په بیانونو کې خدای شته اوس جماعتونو په بالکل قبایلی علاقې پریخي دي کنه ورته جماعتونو تاسو ګورئ د پاکستان او اړیو قبایلی علاقې پریخي دي تر کې انصاف وګورئ تر کې انصاف په دغه تاسو په الیکشن کې ماته خدای څخه مخ کاری چې اوبو وی کنه که تاسو په پیپلز پارټي وګورئ نو د اړیو په منشور کې چرته د قبایلی علاقو څخه ذکر ونی که تاسو مسلم دي ګنون وګورئ په ملک په سطح باندې چې کوم خلک څه اهمیت لري او اړیو منشورونه جوړي او منشورونه بیا عملي کوي دا وړو جماعتونو خو صرف د اړیو سپورټ لپاره کنه دا چې کوم جماعتونو مونږ یادو دي یو دي اکثر په مرکز کې یا بدی میاں نواز شریف سره یا بدی پیپلز پارټي سره یا بل چا سره دی به هم بیا اړیو کې د اړیو په منشور باندې دومره اثر انداز کیږي نه نو دا بالکل یو لوکل مسله ده او دلته جوړ شوی ده او زمو په خیال باندې د خلک په دې خبره باندې کوئی هم چې قبایلی سیمه چې کومه ده نو هغه ډیره زیاته د سیاست لپاره د دومره دیته آزاد نه ده د موږ سیاست ته هغه په خیال باندې دلته زموږ خلاف لاس وهنه هم کې ګنره ته مونږ ته هم اختیار دي چې مونږ دې ته خپل جواب ورکړو یو شی چې کوم دی نو هغه اوس سم شته دي او مخکې هم وو چې په دې علاقه کې د پیسې د استعمال چې کوم رواج دلته د سیاست دراتو نه مخکې نو هغه اوس هم کافي په خپل ځای باندې موجود دي زما په خیال باندې د دې علاقه باندې دا بیا هم دغه رنگي به څنګه اوسه.
ډیر مننه مامو جان بابر صاحب او سیف الاسلام سیفی صاحب تاسو هم ډیر مننه وخت هم دومره وو په دې بحث کې د برخه خستو ډیر ډیر مننه شو وخت
ته. ډیر
مننه. داود مشال ترانلان دی بحث چې پکې مو په پېښور کې ل خبري اعلانو مامو جان بابر او سیف الاسلام سیفی سره په خبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ د تیر څو ورځو رواني اختلافاتو باندې مختلف اړخونه مو دا غوښتل او د دې ترڅنګ مجموعي سیاسي صورتحال چې د خبر پښتونخوا غا څه دی او په ممکنه توګه څه کېدلای شي او د رنګ په قبایلي زلو کې دا وخت سیاسي پارټيانو څومره دلچسپي اخلي څومره ناخي دا مو څېړل. بحث پای ته ورسېده. عبد الله کاکړ ته اجازه ورکړي په مخمشه.
دا مشال رادیو ده.